السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې او ساته خبرونه ته خره غلست قدرمن اوریدونکو په دې او سات کې تر اتو بجو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام خبريږي ز احمد تکلبه د دې خبرونه د وړاندې کولو لپاره به هم له تاسو سره يم خو لمړی تاسو خبرونه وړاندې کوم د افغانستان شاوخوا 50 تنه ملي سوداګر نن بنگلاديش ته تللی څو له هغه هیواد سره د سوداګری زو اړیکو او د سوداګری د کچه د لوړولو په اړه خبري وکړي د طالبانو د حکومت د سوداګری او صنعت وزارت په یو بیان کې ویلي دي د دې پلاوی مشر د یاد وزارت مرستیال احمد الله زاهد کوي د بیان لمخې د دې سفر هدف د سوداګرو لپاره د نویو بازارونو موندل د کورنیو محصولاتو لپاره د صادراتي فرصتونو زیاتول او د سیمه ایز اقتصادي همکاري پیاوړتیا ده په بیان کې راغلي دي چې پلاوی به هڅه وکړي له بنگلاديش سره د سوداګرۍ لپاره نوې لارې ولټوي ځکه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د تړل کېدو له وجې سوداګرو ته سلګونه میلیونه ډالر زیان اوښتی دی د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي وخت دی چې په ایران کې د نوي مشرتابه په لټه کې ووسو ښاغلي ټرمپ له پولیټیکو آنلاین سره په یو مرکه کې چې پرون خبره شوه په ایران کې د لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي د 23 کلن حکومت د پای ته رسولو غوښتنه کړې هغه ویلي خامنهي د خلکو په ځپلو او تاوتریخوالي سره داسې جرم کړی دی چې سره نه دی لیدل شوی او له کبله یې دا هیواد له بشپړې نابودۍ سره مخامخ کړی اخوا د ایران لوی مذهبي مشر تایید کړی چې هلته د مظاهرو پر مهال څو زره کسان وژل شوي دي علي خامنهي پرون د خپلې وینا پر مهال همداراز تور ولګاو چې د امریکا ولسمشر د دې اعتراضونو مسؤل دی او دا چې ډونالد ټرمپ په ښکاره د ده په خبره بلواګر هڅولی دي رویټرز خبري اژانس د یو ایراني چارواکي له قوله ویلي دي چې په مظاهرو کې لږ تر لږه 15,000 کسان وژل شوي دي د چارواکي د موضوع د حساسیت په خاطر د خپل نوم له ښودلو ډډه کړې خو ویلي دي چې په 15,000 وژل شویو کې لږ تر لږه 1500 تنه امنیتي ځواکونه هم شامل دي د هغه په وینا ځینې تر ټولو خونړۍ نخته او تر ټولو زیاته مرګ ژوبله د ایران په شمال ختیځ کې په کورد میشتو سیمو کې شوې ده د ایران د بشري حقوقو ځینو مدافع ډلو هم د لږ تر لږه 3,000 یا 15,000 کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړي دي د یو بل خبر لمخه ولسمشر ډونالد ټرمپ پر اتو اروپایي هیوادونو 10% اضافي تعرفه اعلان کړې ده پر تروت سوشل ټولنیز شبکې د ښاغلي ټرمپ د بیان لمخه پر امریکا د گرینلند د پلورلو تر هوکړې پورې بل ډنمارک ناروی سویډن فرانسې جرمني هالند فنلند او برتانیا څخه د توکو پر وارداتو 10% نوره تعرفه د فبروري له لومړۍ نیټې څخه عملي شي هغه ګواښ وکړ چې د جون له لومړۍ نیټې څخه به دا تعرفه 25% ته لوړه کړي گرینلند د ډنمارک یو نیمه کورواکي سیمه ده د گرینلند چارواکي او خلک له امریکا سره زمیمه کېدل نه غواړي او د ولسمشر ټرمپ د مقرر غوښتنو په غبرګون کې هلته پرون ځینې لاریونونه هم وشول ولسمشر ټرمپ څو ځلې ویلي دي چې غواړي گرینلند وپیری او هغه اند د چارې لپاره د زور کارول هم نه دی رد کړي ټرمپ استدلال کوي چې گرینلند د ستراتیژیک موقعیت او پراخو طبیعي زیرمو او هم د امریکا د ملي امنیت په خاطر حیاتي ارزښت لري د گرینلند په اړه د ټرمپ څرګندونو ته اروپایي مشرانو سخت غبرګون ښودلی دی او د پاکستان د کراچۍ ښار په یو سوداګریز مارکیټ کې اور پیښې د ودانۍ ځینې برخې ویجاړې کړي او شپږ کسان وژلې دي په ویډیوګانو کې ښکاري چې په داسې حال کې چې اور وژونکي د اور د کنټرول هڅه کوي له ودانۍ د اور لمبې پورته کیږي د اور بیګا ولګید خو لامل تر اوسه نه دی معلوم د پولیسو یو چارواکی ویل چې شپږ جسدونه د کراچۍ ملکی روغتون ته وړل شوي او یو لس ټپیان هم تر درملنې لاندې دي سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی چې د ودانۍ ځینې برخې نړېدلې او د ژغورنې کارکوونکي ویریږي چې ټوله ودانۍ ونه نړېږي
روختیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته خره غلست افغانستان د نړۍ له ډیرو بیوزلو هیوادونو څخه دی او تحقیقات ښیي چې څومره د ټولنې اقتصادي وضعیت ټیټ وي همره پکې د رفاه کچه ټیټوي او په نتیجه کې د وګړو روغتیایي وضعیت خنوي. په افغانستان کې له اوږدو کلونو راهیسې د ماشومانو لپاره د ناروغیو د مخنیوي په پار د واکسین پروګرام پیل شوی دی، خو په بیلابیلو دلایلو له هغې ډلې په وروستیو څو کلونو کې د ناامنیو له وجې د واکسین تطبیق له ستونزو سره مل و. د نن په پروګرام کې د واکسین د اهمیت په اړه خبرې کوو، په دې اړه چې ولې په تیرو څو لسیزو کې واکسین په افغانستان کې سم نه دی تطبیق شوی، او تر هغه هم مهمه ده چې په راتلونکي کې څه په کار دي چې د واکسین کمپاینونه سم تطبیق شي. دا به هم وڅېړو چې کمپاینونه په څه ډول سم تطبیقېدلی شي. په خبرونه کې زما میلمه دی ډاکټر ګل خان ایوب چې د کتلوي معافیت د پروګرام مشر پاتې شوی او اوس مهال هم په یو مؤسسه کې د واکسینونو د برخې مسؤل دی. د خبرونه په دوهمه برخه کې له یو بل ښاغلي میلمه سره هم د واکسین د اهمیت او نورو اړوندو مسایلو په اړه خبرې کوو. خو اوس ډاکټر صاحب ایوب ته ورځم. ډاکټر صاحب، تاسو اول خو خبرونه ته راغلست، نو ډیر کلونه خو تاسو د کتلوي معافیت د څنګ د مشر په توګه هم په افغانستان کې کار کړی چې د دې ادارې یو مسؤلیت هم ده چې په افغانستان کې د واکسینونو تطبیق چارې تنظیم کړي. ستاسو په نظر ولې په افغانستان کې تر دې دمه واکسین په سم ډول نه دی تطبیق شوی؟ حتی که وایو چې په روسیو 15 لسیزو کې ناامنی وه، له هغه مخکې خو امنیت و، ولې واکسین سم نه تطبیقېده؟
محمد پکل صاحب، تاسو ته او تاسو دراډیو ټولو درنو او قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، ښه راغلاست.
ټول اوریدونکو د ښې روغتیا نه برخمن اوسي. پکل صاحب، تاسو 15 لسیزې یادې کړې. 15 لسیزې خو دا جنګونه وغه چې رامنځته شوي دي، نو همدغه مهال افغانستان کې دا واکسینونه رواج شوي دي. یعنی د 15 لسیزو نه پخوا هم په افغانستان کې واکسینونه تطبیقېدل، خو هغه په دومره پراخه کچه نه و لکه په دې 15 لسیزو کې چې دی واکسین پروګرام پرمختګ کړی دی، وساتی پیدا کړی، د هیواد ګوټ ګوټ ته رسیدلی، په دې بڼه نه و. خو یو څه چې زه تاسو ته اوس یادول غواړم، هغه دا دی چې د دې جنګونو نه پخوا تاسو که د چیچک یا د سمال پارک د ناروغۍ نوم اورېدلی، نو دغه ناروغي چې وه د واکسین په مټ هغه وخت له منځه لاړه. په 1980 کال کې د دې اخري پیښه چې وه په سومالیا کې لیدل شوې وه. یعنی هغه مهال موږ د افریقایي ډېر هیوادونو نه مخکې وو، ځکه چې موږ دغه د سمال پارک یا د چیچک هغه ډېره خطرناک او وژونکي او تلپاتې معلولونکي ناروغۍ په هغه وخت کې مونږ له منځه وړې وه.
که په دې اړه لږ نور تفصیل هم راکړئ ډاکټر صاحب، وبخښئ، په دې خاطر چې زما له ډېر ماشومتوبه یادېږي چې مونږ ته واکسینونه کېدل. البته زما عمر هم کې دقیق درته ونه وایم، نو دومره درته ویلای شم چې ډېر وړوکی یا ځوان نه یم. خو زما یاد دي چې موږ ته واکسین راکول کېده په اوګه باندې هم او په مټ باندې هم. کوم واکسینونه، کوم ناروغۍ د واکسین په نتیجه کې لمنځه تللي؟ د کوم ناروغیو واکسینونه مثلا 30-40-50 کاله پخوا کېدل او کوم اوس تازه را ترویج شوي دي؟
نو تکل سے ډیره ښه پوښتنه وکړله. نو واکسینونه چې دی په نړۍ کې خو البته ډیره وګده مخینه لري په نور نړۍ کې. یعنی کومه وګړو په امریکا کې یا په نور اروپایي هیوادونو کې دا ډیره لرغونی تاریخ لري. حتی په 1900 لومړي ځل چې واکسین لکه منتراته په 1899 کال کې د دې هغه لومړنی واکسین چې و هغه همدغه د چیچک واکسین و، چې دا په انګلستان کې په لومړي ځل دپاره جوړ شو. او هغه مهال د دې د دې ناروغۍ له کبله ډېرې زیاتې مړینې رامنځته کېدلې. یعنی که تاسو ته د دې ناروغۍ د شدت او د دې وخامت ته بیان کوم چې کېدې سي دې تعجب وکي تاسو او موږ نور او
ډاکټر صاحب بخي زما غوښتنه دا و چې په افغانستان کې ځکه چې غومره وخت به ونه لرو چې په نور نړۍ کې هم په دې باب خبري وکړو په افغانستان کې واکسینونه څو وخت د اندازه چې د اوس د کوم ناروغي لپاره ډاکټرانو سپارښتنه کوي دغه څو وخت ترویج شول
نو دا خو په 1928 کال کې دغه واکسینونه چې دی په کوتلوي شکل باندې په ټول هیواد کې البته نه خو د هغه ولایتونو چې اوس مهال د جنونو مرکزونه دی لکه کابل جلال آباد مزار هرات کندهار نو په هغه ځایونو کې دا واکسینونه یوازې تطبیقېدل یعنی په ځینو کې تطبیقېدل د ځینو په مرکزونو کې په 1928 کال کې خو دا هغې نه وروسته بیا دغه واکسین چې و پراختیا پیدا کړه اوسمهال خو داسې درته ویلی شم چې د هېواد ګوټ ګوټ ته دغه واکسینونه رسېدلي دي او یوازینی هغه روغتیایي خدمات دي چې خلکو ته په مساوي ډول سره رسیدي البته دغه واکسینونه چې دي ډیر ډیر حیاتي ارزښت لري خو په هغه پیمانه باندې چې دي ارزښت به خلک د دې په اهمیت باندې نه پوهیږي البته نه پوهی کچا د بې سوادۍ کچا زموږ په هیواد کې ډیره زیاته ده البته یو دا چې دندورا یا وازه چې د واکسین په اړه باندې رامنځته شي هغه ډیر زیاته زر خپریږي د دې موږ د دې ټولنې چې ناپوهي پکې حاکمه ده له دې کبله خلک بیا د واکسین ته ارزښت نه ورکوي خو دا درته ویلی سم چې لکه څنګه چې زموږ شعار همدا دی چې واکسین ژوند ژغوري یعنی په حقیقت کې دا هغه ناروغي د منځه وړي یا هغه ناروغي د کنټرول او د هغوی د مخنیوي لپاره استعمالیږي چې هغه ټول وژونکي او معلولونکي ناروغي دي
د اوس مهال ډاکټر صاحب چې موږ تاسو خبرې کوو د ماشومان لپاره کوم واکسینونه حتمی دي او د 15 دي لاس دي څومره دي
اوس مهال خو زمونږ سره لنی کمرغه ډیر لاسدار چې واکسینونه دي چې ټول ماشومان تم کیږي او زمونږ لکه هغه مین دي چې د امیندواری په عمر کې د 15 نه تر 40 کال پورې چې عمر لري نو هغه پیندو او میندو ته هم دا واکسینونه تطبیقیږي او د البته د 15 کالو نه کته ماشومانو ته یعنی موږ په پراخه ډول دا واکسینونه لرو خو که چېرته زموږ هیوادوال د دغه واکسین په ارزښت او اهمیت باندې کاشکې پوه وي چې په خپل روغتیایي مرکزونو ته د واکسین لپاره تللی موږ خو اوس مهال هغه طریقې او هغه لارې په موږ عملي کوو چې په هغې کې لکه خلک دا واکسین لومړنی ضرورت نه ګڼي د درملنې په خاطر کلینیکونو ته چې راځي بیا لکه موږ هغوی ته واکسینونه کوو او هغوی لکه هغه موږ کله چې بیا د ویدي ماسک یا مرغۍ ته چې دامونه ږدو نو په مرغیو کې لکه دا موږ داسې کړي دي چې کله دوی د درملنې دپاره راشي موږ هغوی بیا هلته راګیر کړو او بیا دوی باندې واکسین
یعنی تاسو وایئ چې یو ځل د واکسین لپاره یا د واکسین لپاره یو ځل یو کلینیک ته نه ځي مګر هر ورځ ډاکټر ته روان وي
ډاکټر صاحب همدغه د منګر غټه ستونزه ده کچیرته یعنی زه تاسو ته ویم کنه زه خو د دې واکسین د عمق نه بیخي ورنه خبرې ما یعنی په عمل کې ماته ثابته شوې ده همدا اوس مهال څېړنو دا جوته کړې ده کچیرته ټول د موږ ټولنې ټول وګړو ته واکسین وشي نو دا په ټول کې یو شی د مړینو کچه راکمي دا ډیره غټه کچه ده او کچیرته فرضاً همدا ټول ماشومان او چې د هدف وړ دي هغه ته په ټاکلي وخت سره واکسین وشي نو په ټول کې نه دي ستلنه په دې روغتیایي مرکزونو باندې دغه بیروبار کمیږي د خلکو ورته ته ضرورت نه پیښیږي
د کوم عمر ماشومان
زمونږ هیوادوال
د کوم عمر ماشومان خيوبخي
دا د 15 کالو نه ختمه
دغه وضاحت ورکي کورنۍ او تامیندو پلرونو ته چې د 15 کلونو کم عمره ماشومان باید کوم وکسینونه وکي حتمان.
دا کله تاسو ته باید وایم چې د دې ډیر مهم واکسینونه چې دي څنګه ټول نه لومبه واکسین چې دی او ډیر خطرناک ناروغي ما سره وړي دا ناروغي چې دا واکسین یې ډیر اسانه دغه ناروغي کنټرول لې چې هغه ته مونږه البته دغه په طبي اصطلاح ورته هپاتایټس بي وایو خو لکه مونږه په عامه لهجه باندې دي ته
تور زیره
نو کداغه ما شومان چې کله نوې وځيږي د دېدون فوراً ګوسته تر دوله تر یوی ورځی پورې ان پلیری ساتو پورې دغه واکسینونه ما شومان ته وړیا ډول په ټول روغتي مرکزونو کې تطبیقيږي. ګوري دغه تور زیره چې دی دا ما شومان ته دومره خطرناک دی چې د یوی خوانه یا ما شومان ځوان دخلي یا په تلپاتې مالیات اختکوي او که فرضاً اوس مهال ورته څه ونه وي نو په آینده کې دغه کینسرونه یا سرطانونه د ځیګر چې دي او ټول وژونکي دي د همدغه میکروب نه رامنځته
کیږي. یو د تور زیړي واکسین دوهم
بیا د تور زیړي واکسین دی بل ګوري دغه تل یا توبرکلوز یا نری رنګ چې ورته وي دا هم ډیره زیاته خطرناک ناروغي رامنځته کوي. د دې واکسین وته په ماغه اول ورځ باندې کیږي د بل خوانه پولیو خبرې ټول نړۍ د منځ وړې دا لبه د مرغه چې د غزمنګه په جغرافیا کې او د غزمنګه وړې هیواد پاکستان چې دی لا اوس هم دغه ناروغي سره لاس ګریوان دي او ټول نړۍ دغه واکسین په مټ باندې د دې تلپاتې معلولون کې ناروغي او د دې رنګ نظر خلاص کړی. بل خوانه کله چې ماشوم یو نیم میاشت تور تیږي بیا په دې کې یو پچکاری دا یو واکسین دی په هغه کې به 15 واکسینونه کېږي یو ځلې ماشوم ته چې یو پتنه یا یو انجکشن ورته ولګي په هغه کې 15 داسې خطرناکې ناروغۍ دي چې هغه وګوره زه تاسو ته وایم چې دا ډیفتری ده دا دفتری د سیدار د ستنې باندې یو د مين ماشوم مړکیږي خلک په دغه نه پیږي مګر هم دا دفتری وردلې د بل خوانه غتوره تخله چې ورته وي اوس خو لګه کوم څه وي د واکسینو د برکت په خوا ګوري دا ضروري خبره او ټول خلکو بداتي رو یعنی په هغه وخت کې به دا شنه تخله چې وا حتمی تر درې میاشتې تلور میاشتې پورې باندې ماشوم خټو خبره نو ما په خپل کورنۍ کې هم دا تجربه کړې په خو وختو کې چې واکسینونه نه وو او دا هم ډېر وژونکي ناروغي ده او د دې ترڅنګ به نورې ناروغۍ دي لکه تیتانوس کورې دا دومره خطرناک ناروغي ده.
د تیتانوس او به ډاکټر صاحب دفتری تور ټوخله او تیتانوس دا په همدغه یو ستن کې دي چې تاسو وایي 15 ناروغي مخنیوي
دور جړم پکې دی بل یو هب ورته وي هموفیلس انفلوئنزا بي دا یو د خطرناک بکتریا ده تکل سه مخ
زه هم کله د سپو وضاحت سره ډاکټر صاحب وایست چې تاسو ډېر ښه منظم پایلو کاو چې یو د پولیو واکسینو یو د توبرکلوز
تیتانوس او توبرکلوز د پولیو د لکاتور جیڑی او همدارنګ د غاحب
شری هم باید وي
شری خدای ته دوست لیمه شری چې دی شری ګوري تکل سم محترم دغه واکسینونه چې دی دا په اول عمر کې کیږي کله چې ماشوم نوې دنیا ته راشي بس دغه واکسینونه باید ورته وشي خو شری به چې دی نه همیاشت پوری چاته څنګه وي نه همیاشت پوری اغه څوک چې لکه یا مور چې دغه ناروغي تیر کړی یا مور دغه واکسین اخستی هغه په تګید او سره داسې معافیت د ماشوم ته انتقالي چې تر نه هم یشت پوری هغه ماشوم د دې خطرناکې ناروغي نه ساتي. نو کله چې د ماشوم عمر نه هم یشت ته ورسید بیا په دغه وخت کې د شری واکسین هم ورته تطبیقیږي. نو دغه د شری خو تاسو خپل واوري د شری یعنی باور وکړئ په خو وختونو کې یعنی زه که تاسو د دې شری د وخامت او د دینه لکه د ټولنې هغه ډار چې و نو هغه درته دوه مخ مخامخ نه استي خو د ما خبرې کته یوري باور وکړئ چې زمونږ په کلو کې بداتی کدی امور نه بچا پختنه وکړه ل مورجان یتا څو اولاد دی نو هغه به ورته هغه اولادونه پښمار کې راوستل چې هغه به شریعت تیر کړي او هغه چې بشری نه تیر کړي نو هغه به پښمار کې نه راوستل ویل دا خپل چې دی به شریعت نه دی تیر کړي نو زه نه پېږم چې دا به زماشي کا الله تعالی به رنواخلي یعنی دومره خطرناک ناروغي ورته او د دې په څنګ کې ګورې اوس مهال نه کمرغه په افغانستان کې ګورې د کووید نه ملس دا ناروغي چې و د دې خو به خامہ تا چې دا تاسو ولې ټول نړۍ ولرځ ولایا او ورو کې هم میکروب د چین د وهان په کار نه سر راپورته او په دومره شته کې ټول نړۍ ونیولا او په ټول نړۍ هغه اقتصادي د رکود او د زوال سره مخامخ نو دا میکروبونه چې دي ګورې ترخی ګورې دا کورونا خطرناک و زما خپل یاد دی باور څنګه د تکابل کې د شادي کارتینو په اول سره کې راستوګنی ما یعنی د دې کوچې یو سره او بل سره په امدا جنازې د لپاره خلک راټول شي یعنی هغه مې
ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب په کووید باندې ورسته خبرې کوو وخت د پروګرام ډیر کم دی ک دغه د ماشومان لپاره دغه ضروری واکسینونه چې دی دا لطفاً یو ټول معرفي کوي ما وریدل تاسو نه چې پولیو د توبرکلوز یا سل یا د نریرنز هغه د واکسین دی د دوا د فتری مو یاد کړه توره توخله مو یاد کړه د څلور تایتانوس او شری دا ټول شول شپک تایتانوس
او شری یو بل دا حالات چې مون سره وړي نسناس چې مون سره وړي روټا وایرس ورته وي باور کوي د دغه واکسین ته حدود ولاسي سلام کوم
روټا
د دغه واکسین د ماریفینا د روټا واکسین د ماریفینا په خوا باور کوي چې دومره پروډکټونه کې به دومره ماشومان د ریغ ناروغي لکبل مړ کېدل اوس مهال چې دغه واکسین د واچوي د 2013 کال نه راپدې خو زمونږ په کوتلوي مافیات په پروګرام کې دا واکسین شامل شوی دی او د هغه نه بعد چې د دې سالات نه د مړینو او د دې د اختکیدو کچ ډیر زیات راکم شوی را نو دا واکسینونه چې دی لکه څنګه چې د دې شعار دی چې واکسین ژوند غوري همدغه تیبه په ډاډه ویلې سم چې دا تاسو ویلې سم چې دا درملنه چې دا وقایا یا مخنیوی د ناروغۍ چې دی دا د درملنې نه ډیر غوره دی او هر یو ایو افغاني چې په دغه وقایا یا په د ناروغۍ په مخنیوي باندې مصرفيږي تاسو باور وکړئ چې د شل نور افغاني د لګښت نه چې هغه د دې په درملنه کې لګیږي یا د هغه کورنۍ چې بیا د دې ماشوم یا د دې ناروغ سره په تکلیف کېږي نو هغه خو په خپل ځای او د شل افغاني اضافي مصرف هم په دوی باندې راځي نو د ما غوښتنه او سپارښتنه ټول مېند کورنۍ ته دا چې خپل دا د زړه ټوکړي چې دی دا په ټاکلي وخت سره واکسین کوي د دوی دا حق دی په خپل وخت یې ورته ادا کوي دا خو دوی خو اصلا نه پیږي او د ما د تاسو د رادیو د لارې نه زه سوال کوم مېند ته کورنۍ ته د ټولنې مشرانو ته همداسې موږ خول کې چې دی استادان دي همداسې مولوی صاحبان دي نو دوی ټول د باید واکسین په اهمیت باندې پوه شي او دغه کورنۍ ته د لارښوونه وکړي چې خپل ماشومان د 15 کالونو څخه یې هغه روغتیایي مرکزونو ته ولېږي او د دې خطرناک ناروغیو په وړاندې واکسین کړي
ځینې نورې مریضې هم دي مثلا تاسو هپاتایټس بی یاد کړه دا تور زیړی چې ورته وای کنه د دې بل ډول هپاتایټس ای هم شته د دې لپاره واکسین شته باید وشي
د هپاتایټس ای لپاره واکسین هم نشته او دونه خطرناک هم نه دي اغه نو درته وګڼه چې ټول یې تیرو مونږه تاسو بم تیر کړی ما بم تیر کړی ما اولادونه بم تیر کړی یعنی ډیر عادي تیریږي د څه کم خطرناک پایلې د ځان سره نه لري خو دا راهي پټه دي چې دې ګورې دې تک د کانسر ناروغي وی هم ګوره دا د دې نه د حقیقت نه لري نه دا ځکه چې دا ډیرو پیښو کې دا راهي پټه دي چې په کانسر باندې وګړي کې او کانسر په تاسو پیلې دي چې ایلا دی بیا د ذکر د کانسر ډیر مشکل دی ډیر په مدرسه مخالک رغیږي.
بله
ولا لای هم دغه وختین دی چې
او نور ناروغي مخصوصا د ژمي په وخت کې د هوا له بدلون سره چې ځینې ناروغي راځي، مثلا د والګیا انفلوئنزا بلا بل ډولونه دي سینو بغل مونږ ورته وایو کنه، د دې لپاره اغشته دا اوس مخصوصا چې ژمی دی او په افغانستان کې د کورونو د تودولو وسایل هم ډیر داسې موږ ډاډه نه یو پی خلک ډاډه نه دي ځکه به وزلی ده، د دې لپاره کوم واکسینونه په کار دي، د دې د مخنیوي لپاره کار ورکوي د والګي واکسینونه یا د مختلفو ډولونو د والګي واکسینونه؟
تکل سے محترم ډیر خټو کې ته اشاره وکړه، الله الله دې تاسو رډي شو کې چې دغه سي د ملت او د دې استفاده ټولنې غم در سره ده. نو زه به هم درته په خو الفاظ کې ویم چې دغه انفلوئنزا یا د موسمي فلو چې ورته وي یا انفلوئنزا ورته وي دا هم ډیره خطرناک ناروغي ده، خطرناک هم ده او د بل خوانه ډیره زیاته زر خپریږي، څه په صورت سره دا خپریږي چې بیخي د هیڅ چالیا زهم نه کوي په کورنۍ کې کوي وي وګڼه چې هغه کورنۍ ټول اخته کړله. خو ګوري دې لپاره چې دغه واکسین چې دا هم واکسین لري خو له بده مرغه دا څلور ټایپونه لري لکه دا انفلوئنزا اے بی او سی او ډی، دغه ټولې په یو واکسین باندې یو واکسین چې ورته وکړي دغه څلور واړه په یو واکسین باندې خوندې کیږي او د دې وړاندې یعنی معافیت تولیدیږي. او که چېرته بیا هم څوک پرې اخته شي په ډېره اسانه پیری چې هېڅ پرې پوهېږي نه په داسې شکل باندې. خو له بده مرغه چې په افغانستان کې د کوکلوي معافیتو پروګرام چې دا واکسینونه نشته، په امریکا او لکه په نورو لویدیځو نړۍ کې دا واکسینونه په وړیا ډول سره لکه د ټولنې ټول افرادو ته خصوصا هغو ته چې د خطر سره مخ دي هغو ته تطبیقیږي. خو له زمونږ ما خپل عذر درته ویلې چې زمونږ البته سیستم کې نشته دی، خو هر کال لږه کوم حاجیان چې بیت الله شریف ته ځي نو دا د هغوی د بیت الله شریف خپل یا د سعودي عربستان دا غوښتنه ده چې باید ټول حاجیان د انفلوئنزا واکسین واخلي. د انفلوئنزا واکسین سرټیفیکیټ چې ونه لري سعودي خاورې ته داخلېدلی نه شي، یعنی د دې نه تاسو دا معلوم کړئ چې دا خطرناک. د بل خوانه دغه یو خبره چې زه درته وکم خدای دې وکړي چې زه په واضح توګه کې وکولای شم، دا انفلوئنزا واکسین خو نشته، خو مونږ بل واکسین لرو د نمونیا یا د سینه بغل یا د نوموکو.
ما دا هم تاسو نه غوښتل چې پښتنه وکم ځکه چې دا نمونیا اول خو واضح توپیر واضح کوي لطفا د والګي او د نمونیا د دې توپیر واضح کوي چې فرق څه دی او بیا ووایي چې نمونیا لپاره بیا اغشته واکسین.
نو تکل سے محترم تاسو باید دې مخطلو درنو او ریډونکو ته ووایم چې د انفلوئنزا واکسین خو نشته، خو انفلوئنزا په هغه پیمانه باندې خطرناک نه ده لکه څنګه چې نوموکوک خطرناک دی. نوموکوک ګوري تاسو والګې یا والګې همداسې عادي ټوخی پرنجې او دغسې د دې تنفسي لارې نه به معمولي افرازات راشي، یوه نه مړه نری غوندې ټبه به هم ورسره وي. خو دا نور سچ دا انفلوئنزا څه شی کوي؟ دا انفلوئنزا همدغه دا تنفسي لاره چې دا د تخنیشکي د دلته لکه د زیات توخینه د زیات پرنجي کولونه دا واړه واړه لکه مایکروسکوپیک زخمونه جوړيږي. دغه زخمونه باندې بیا بکتریا حمله کوي، دا د نوموکوک بکتریا پی حمله کوي. کله چې دا د نوموکوک بکتریا پی حمله وي دا اول قدم کې دا وسیله در پیدا کوي، په دویم قدم کې نمونیا پیدا کوي. نمونیا بیا د یو حالت ته چې د بدن کې لکه ناروغ کې تبه ډیره زیاتیږي، تنفسي سری کیږي، ډیر لکه زر زر تنفس کوي او د بل خوانه اکسیجن ته ضرورت پیدا کوي او د بل خوانه د غلم په مخ نو بلغم او بیا په بلغم د سپه رنګ شکل باندې چې په زیړ یا شین شکل باندې دا بلغم اوري او د بل خوانه دا ناروغي به کېدل شي چې ډیره خطرناک شي. هاته د لا تیرتا سرایت کی چې غل پر میننجیت یو ډیره بل خطرناک ناروغي ده، یا هم د مغزو لکه التهاب رامنځته کی. نو دغه بیا په خپل ذات کې دغه نمونیا چې ده ډیره خطرناکه او وژونکې ده. خو یو خبره دا ده چې نموکوک چې دی خطرناک دی، خو لنی کمرغه چې دی په وړاندې بیا انټي بیوټیک شته دی او د انټي بیوټیکو په وړاندې بیا لکه ځواب وایي. خو البته ناروغي په خپل ځای ډیره خطرناکه ده او ماشومان په تیره بیا هغه د ټولنې هغه وګړي چې عمر یې د شپېتو کالونه زیات وي او یا هغه ناروغان چې لکه مزمنې تنفسي ناروغۍ لري، اسما ورته وایي یا سالنډۍ لري او یا د وینې لوړ فشار لري، د شکر ناروغان، نو دغو کې دا ناروغي ډېره خطرناکه ده. نو که دغو خلکو ته هم د نموکوکو واکسین تطبیق شي، خصوصا د ځینې د راتلو نه مخکې، دا ډېر ګټور دی. البته تاسو ژمه یار خو د دې سپارښتنه داسې ده د نړیواله روغتیايي اداره یا ډبلیو ایچ او د دې سپارښتنه کوي چې دغه واکسینونه د ژمي د راتلو نه دمخه باید تطبیق شي، خصوصا دا د اکتوبر او د سپتمبر او د اکتوبر په میاشت کې چې دې وخت کې اخلاق معافیت تولید کړی،
یعنی په میزان زمونږ په اصطلاح په میزان او په عقربو په قوس دغه میاشتو کې
خلکو ته تطبیق شي ترڅو د دې خطرناکو ناروغیو مخه ونیول شي. بل بوري د غزنی کې تاسو خو ما خو تاسو ته د شری وخامت ویلې چې دومره خطرناک وو، دومره ټولنه د دې نه په ډار او ویره کې وه. دغه هم په ځینې کې ډېر په اسانه خپرېږي که یو څوک چې واکسین یې نه کړی او یا هم ناروغي د شری نه تیره کړي، نو حتماً دا حتمی ده چې په ځینې کې دا ناروغي باندې اخته شي. د بلې خوا نه د تنفسي بلا ناروغي چې د غشنټو خوله ده، د غشنټو خوله هم په ځینې کې ډېره لکه په سرعت سره خپرېږي، نو که دغه واکسینونه مخکې نه شوي دا ډېره ګټه لري.
مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب وړاندې به لطفا د هم راته ووایاست چې د ښځو لپاره مخصوصا ښځو د خپل هغه فزیکي هغه له مخې جوړښت له مخې ډېرې زیانګالې دي د مریضیو ناروغیو په مقابل کې، دا به هم راته ووایاست چې د ښځو لپاره کوم واکسینونه حتمي دي او وړیا دي، مخصوصا هغه واکسینونه چې وړیا پیدا کیږي. خو له هغه مخکې لطفا تاسو یادونه وکړه د مننجیت یا مننجایتس، د دې لپاره واکسین شته؟ پام دغه واکسینونو کې چې تاسو حتمی یادونه وکړه دا هم شامل دی کنه؟
بله، دا نموکوک چې دا هم مننجیت رامنځته کوي. نو دغه د 15 کال پورې کوم ماشومان چې هغه ته دا واکسین تطبیق شي د دې مننجیت مخه نیول کېدلی شي. د بل خوانه دا مننجیت یو بل میکروب نه هم مالته راځي چې هغه ته نو دا مننګوکوک وایي. مننګوکوک خو دغه واکسین زمونږ په سیستم کې نشته. البته هغه حاجیان چې بیتالله شریف ته دي، نو هغه هم په اجباري ډول سره دا واکسین باید تدریس کړي. که دغه واکسین سرټیفیکیټ ورسره نه وي، سعودي خاورې ته د داخلېدو اجازه نه لري. نو دغه د مننجیت واکسین خو زیاتې پیښې چې دي د نوموکوک له کبله هم منځته راځي او نوموکوک مرغه چې زمونږ په سیستم کې واکسین
لطفا اوس د ښځو لپاره د ضروري واکسینونو په اړه جزئیات راکړئ، که لطفا لاندې خبرې وکړئ په دې خاطر چې د پروګرام وخت تقریبا په خلاصېدو دی. زمونږ هغه بل ډاکټر سره هم خبرې دي. ما مخکې یادونه وکړه په خپله سریزه کې چې زما بل همکار نوریاس نوري له یو متخصص ډاکټر سره خبرې کړې دي د واکسینونو د اهمیت او څرنګوالي په اړه. د ښځو لپاره کوم واکسینونه حتمي او ضروري دي او په کومو عمرونو کې؟
نو د هیڅ کوم د پارلمان کې مرغه مونږه دوا واکسینونه په یو ستنه کې لرو، په یو پچکاري کې یا په یو انجکشن کې مونږه دوا واکسینونه لرو چې هغه ته ډیفتری او ټیټانوس وایي.
د کوم عمر خزه وبخې؟
بي ټي په نام باندې، بي ټي په نوم باندې دا واکسین دی.
او بخې ډاکټر صاحب، د کوم عمر د خزه لپاره وبخې؟
د 15 کالو نه تر 40 کالو یا 50 کالو پورې دغه واکسینونه چې دي د 15 د لاندې امیدوارۍ په عمر کې چې کومې میندې کوین د قرار لري، یعنی ماشومان یا ماشومان دي کوي یا د ماشومانو دغه ګډه باندې یا فرزند هغه نو د زیګون نوروز ته دا هغه دغه وکتونه چې دی د دوه ډیر زیات کټور وکتونه دی او دا پیندل په ټول عمر کې کیږي فرض هم کنن دا وکتین تطبیق شو یوه مشبه دی دویم دوز کیږي همداسې بیا شپږ میاشتې بعد یې بل دوز کیږي بیا د یو کال بعد او بیا هم یو کال بعد یعنی په دوه کالو کې د دې مور د کور د واکسین ټوله دوره پوره کیږي بشپړه کیږي او د ډېرې خطرناکې ناروغۍ مخه نیول کېدلی شي. د بلې خوا نه تاسو ته یو وضاحت کولم وکړم چې دغه د کورونا واکسین هم په دې سیستم کې شته دی او زمونږ د دولس کالو نه پورته عمر لکه ماشومانو او لویانو ته تطبیقیږي او هغه د میندو ته هم ډېر ضروري دی. نو دغه د کورونا واکسین یا د کووید 19 واکسین چې دی دا هم په ټول روغتیاي مرکزونو کې ښه
ډېر ښه ډاکټر صاحب
هم کورونا په بشپړ ډول سره د منځه نه تللي یوازې باندې بدل شوی دا. نو دغه هیوادوالو نن هیله سمه ده چې دوی خپل ځانونه د کورونا په وړاندې هم
مننه مننه کلن راته وایست چې تر 15 کلنې پورې جونې چې مخصوصا د مشومتوب او یعنی د پیغلتوب په مرحله کې دي د دوی لپاره کوم واکسینونه په کار دي؟ تاسو تر 15 کلنې پورې یاد کړل او بیا له 15 نه تر 40 پورې مو یاد کړل. دغه جونې چې په پیغلتوب په مرحله کې دي له 15 نه تر 15 پورې د دوی لپاره کوم واکسینونه په کار دي؟ حتمی دي، ضروری دي.
دا هم تاسو ته خبر کړم چې دا له 15 کالو کې معمولا زمونږ خویندې زمونږ لورګانې چې دي دا بلوغ ته رسېږي او بلوغ خو هغې د هغې علامام داسې ده چې ښودو کې حیض واقع کېږي هغه وینه چې دی لکه راځي. نو هغه وینې سره دغه میکروب چې دی د تیتانوس میکروب د دې علاقه ډېره زیاته د وینې سره ده. کوم ځایونه چې وینې شي نو همالته دا بیا زمونږ او تاسو ټولنه خو البته دا چې کولونه دا چې نظافت کې صحیح ډول سره نه مراد کیږي دا چې لکه د ټوپو ورتونې استفاده کوي چې هغه ټولي ملوثي په دې میکروب باندې ککړي. نو موږ هم دغه د خاطر د واکسین د امیندوارۍ په عمر کې کوو یعنې هغه مور خور باندې چې هر پیراجي یا میاشتنی عادت پیراجي په هغه میاشتنی عادت کې بیا دغه د دې اره پاکي او نظافت
امدا د تیتانوس خي
نمرات کیږي امدا تیتانوس ډیره خطرناک ډیره خطرناک وزن کی ناروغي د باور کوي خوده دي تاسو مې سي یعنی کته دا شي به دي خطرناک او دي دا که له حق سره تاسو ته ویه ما چې دي شي به د پاکستان باندې
مننه مننه
کورنۍ اصلاح چې
مننه مننه همدا یو تیتانوس د دغو ماشومانو لپاره تر 15 کلنۍ پورې د دوی لپاره ضرور دی. تاسو مخکې یادونه وکړه فقط یو دقیقه کې لطفا راته وایست چې له 40 کلونو پورته مېرمنې د دوی لپاره کوم واکسینونه شته نشته په کار دي نه دي په کار
کار خو د روسي ضرورت لري خصوصا ما تاسو ته ویلې چې د نوموکوک واکسین باید ورته تدویج شي خو له بهر مرغه چې زموږ په سیستم کې نشته دی او چې تاسو په شخصي ډول سره کولای چې د نه تلویخ 15 کال نه وروسته د وجود معافیت د ډېرو ناروغیو په وړاندې کمیږي. نو دا د نوموکوک واکسین همداسې چې ما تاسو ته ویلي چې ته په بازار یعنی په شخصي روغتیايي مرکزونو کې دا واکسینونه شته د انفلونزا واکسین هم شته دا هم ضرور دی یعنی که د ژمي د راتلو نه د مخه یو دوز یې وکولې ورکړل شي د میندو ته دا ډېر ګټور دی خو البته په سیستم کې نشته دی.
تیره مننه له تاسو نه قدرمنو اوریدونکو. ډاکټر صاحب ګل خان ایوب د کتلوي مافیات د پروګرام په خوانی مشروع چې د ژوند روغتیا د ژوند شتمنۍ په دې پروګرام کې خبرې را سره کولې او لدوینه مننه کوم چې په دې پروګرام کې را سره برخه واخیستله. له تاسو قدرمنو اوریدونکو نه هم مننه کوم چې تر اوسه پورې را سره وي. په پاتې خبرونه کې زما همکار نوریاس نوري له متخصص ډاکټر اجمل پردیس سره د همدې موضوع یعنی د واکسین په اړه خبرې کړي او په سر کې ترې پوښتل دي چې واکسین څه معنا اوله مهم دی.
زه باید په عامیانه اصطلاح تاسو ته ویم چې واکسین خپل نیم ژوند دی موجودات دي. دا چې درته ویم چې د ساختار لمخنه واکسینونه مختلف ډولونه دي یا ضعیف کړل شوی میکروبونه دي یا د منځه وړل شوی واکسینونه دي او بیا د دې هغه کم بخش چې مرض تولیدوي هغه د منځه وړي د دغه موجوداتو او بدن ته ورکول کیږي او بدن هغه د اجنبي په شکل یا د یو بیگانه په شکل پیژني او دا غي په مقابل کې ریاکشن یا عکس العمل خي او دا عکس العمل په نتیجه کې د هغه خستون کې په بدن کې د معافیت یا د قوت د بل خاصه ناروغي په مقابل کې چې د هر ناروغي واکسيني دا غي په مقابل کې بدن خپل ځان توان او طاقت او معافیت او قدرت
لري. ولی واکسین مهم دی د ماشومان لپاره د لویان لپاره حتی
دسته ده چې واکسینونه اصلا ژوند جوړي. فرض مثال که واکسینونه هغه په اصطلاح سره اسیب پذیرو کسان چې اکثرا ماشومان دي او هغه ته ونیشي نو د مړینې او د امراضو د تولید سبب کیږي. واکسینونه د پبلک هیلت نظر لوړ مهاله یا طویل المده تاثیرات لري، خصوصا دغه واکسینونه چې د میلیونونو میلیونونو ماشومانو په کال کې د ژوند ژغورنې او د وقایې سبب کیږي. همدارنګه مهرباني
کومې ناروغۍ دي مهمې ناروغۍ چې
بله رازم یو جهانی ګټې دي چې کال په کال د میلیونونو ماشومانو او هغه کسان چې مساعد دي د ناروغۍ په اخته کېدو باندې او د هغه واکسین ورته وشي نو د ژوند ژغورنې سبب کیږي. دویم د پبلک هیلت او د صحت عامې مصارفات کمی، یعنی که یو مرض کومه تاسو په نظر کې ونیسو لکه تور زیړی په یو کس باندې تقریبا تر یو میلیون افغانۍ پورې هم لګښت راځي، اما واکسین ډیر کم مصرف دی او که هغه هر څه ژر د ولادت نه وروسته ماشوم ته وشي نو په تیر عمر کې د لیور سیروزس یا او د لیور یا د ینی یا ځیګر په کانسر باندې اخته کیږي. نو دا دی چې واکسینونه چې دي د صحت عامې مصارف کموي. دویم خبره دا ده چې واکسینونه په ټولنه کې د جمعي یا اجتماعي معافیت سطحه لوړی چې موږ هغه ته هرډ ایمیونټي وایو، او په دې له طریقه ډیر خلک هغه خلک چې واکسین شوي دي او هغه ډیر لږ خلک چې واکسین شوي نیوي حتی هغه لږو خلکو ته هم د واکسین شوي خلکو ګټه رسیږي او هغه په مرزونو باندې ناخته کیږي.
دغه د کتلوي معافیت موضوع کې کتم شو چې تاسو ویل ټولنه کې تر څه فیصد پورې باید دغه کتلوي معافیت په ټولنه کې رامنځته شي چې تاسو هغه واکسین بریالی وبولئ یا هغه ناروغي نور د وانګری چې نور د خبرېدو مخنیوي شوی.
هغه واکسینونه چې د عام روغتیا وزارت لخوا په کلینیکونو کې وړیا خلکو ته ورکول کیږي ته د دېغه د پوښښ سطحه د 90% څخه لوړه په ملي سطحه او په ولایتي سطحه تر 95% الته منګه دغه پوښښ ولرو یا کوریج ولرو منګه خپل ټولنه په اصطلاح سره معاف کړی ده او په ناروغي باندې به
کولی شي د څو مهمو ناروغیو یادونه وکړي چې کیدای شي د واکسینونو لارې مخنیوي وشي.
مهم واکسینونه چې د عام روغتیا وزارت لخوا په وړیا توګه ماشومان ته لګول کیږي، مثلا د ولادت نه هر څه ژر وروسته د ولادت نه منګه د توبرکلوز واکسین ماشوم ته کو چې د سل یا نری رنځ د ناروغي څخه وقایه کیږي، منګه د تور جړی هغه اول صفری دوز ورته ورکو چې دغه په تیر عمر کې د یعنی یا د زیګر د کانسر او د هغه د سیروز چې یو خاص اصطلاح ده چې هغه هم د کانسر شکل لري د هغه څخه وقایه کیږي. بل موږ د فلج واکسین صفری دوز ورکو او نوې زیګدنی ماشوم ته چې دا هغه دی. به هر څه ژر په یو میاشتنی کې موږ ماشومان ته 15 واکسینونه ورکو چې عبارت دی ل ډیفتیریا خو جبای ورته ویل کیده او ډیر خلک د جبای د وجنه بړشي وی دي. منګ استادې تقریبا سالويخ په زوس کال د مخه د دې او بریکونه ډیر زیاتو او ډیر خلک زمنګ کوچنیان د دې نمبر شي وی بل د تور ټخلی یا پرچوسس ناروغي ده چې په دغه پنځګونی واکسینونو کې شامل ده. تیتانوس زد واکسین ده، تاسو پوهیږئ هغه مندې چې د ولادت د زخمونو له طریقې انتقالیږي، هغه مندې چې په تیتانوس باندې ولادت نه وروسته اخته کېدل، د عامه اصطلاح کې ویلي چې دغه پیران وهلې ده او شنه شوې ده او شخ پاتې ده، اوس د دې وقایه کېږي. همدارنګ بیا دی کې هپاتایټس بی یا د تور غړي واکسین هم شامل دی چې هغه صفري ډوز او دای اول ډوز دی چې په درې ډوز باندې کیږي، او بل واکسین چې په دې کې شامل دی د پینځګونو کې هیموفایلس انفلوئنزا ټایپ بی دی چې تاسو ګوري هر کال کې په دې په میلیونونو خلک په زکام باندې اخته کیږي دغه میکروب له وجې نه په ټولنه کې چې مشتول لري دغه ماشومان د دینه وقایه کې. یا په نهه میاشتنی کې منګه د میزل یا د شری واکسین تطبیقو اول ډوز، او په اتلس میاشتنی کې دویم ډوز د شری منګه ورکو چې دغه د دې یو ډیر ساري ناروغي ده، وایرسي ناروغي ده چې منګه کولای شو چې د دې په ورکړې سره د سینه بغل څخه، د سلاټ څخه، د سترګو د ړندېدو څخه، د انسیفالایټس څخه چې د دماغ د نش التهاب دی، او همدارنګه د دغه واکسینونو په تطبیق سره په ټوله نړۍ کې د مړینې کچه
واکسین
چې موږ په سیستم کې لرو د اسهالاتو ضد واکسین دی، روټا وایرس موږ ورته وایو، روټا وایرس واکسین دی چې د اسهالاتو په مقابل کې وقایه کوي. او بل ډیر مهم واکسین په کې پی سی وی 13 یا نوموکوکل کانجوګیټډ واکسین دی چې بل خاصه د هغه ټپټوکوکس له وجې نه چې وروسته پاتې هیوادو کې لکه پاکستان، افغانستان، هندستان او د سي غریبو هیوادو کې لا هم د دې واقعیت ډیر دي، نو د دغه پی سي وی 13 لکه بل کم سینه بغل چې رامنځته کیږي د ډیر لس نو څخه د دغه په ذریعہ باندې مخالقه کوي. دغه خوشبخته نه ټول د عامه روغتیا وزارت لخوا د یونیسف، دبليو ایچ او، ګوی چې د دینه باید په مننه سره دغه واکسینونه تر اوسه پورې افغانستان کې په وړیا توګه ماشومان ته زموږ ورکول کی.
همدا واکسین د افغانستان د واکسین په ملي پروګرام کې شامل دي؟
بلی، او دا کوم نمونه چې ما واخست دا ټول د ماشومان لپاره شامل دي، حتی دا د لویانو لپاره هم حتمی ده. فرض مثال د عامه روغتیا وزارت دونه بودیجن لري یا نړیوال دونه بودیجن لري چې لویانو ته وکي، او نور نړی کې د پی سی وی 13، هپاتایټس بی، تیتانوس، دا ټول نارینه او ښځینه دواړو ته
پولیو یا د ګوزن د ناروغي پر ضد واکسین نو په افغانستان مغه هواد دی چې پکې د پولیو ډیر په حساب شوی دی د پاکستان تر څنګ ک راشو د پولیو او شر ناروغي هم ویل کیږي د خبرېدو خطر ډیر زیات دی. کوم واکسین نه دی او کچېره ماشومان د دغه ناروغي پر ضد واکسین نشي څه پیږي؟ زه
باید تاسو ته ووایم چې دغه پولیو ناروغي منګه د ډیر ارزانه چې ورکړې ډیر اسانه ده، او منګه ورته اورل پولیو واکسین یا او پی وی یا د خلې لارې د پولیو واکسین دی چې په کمپاینو کې منګه ورکو. نور نړۍ پولیو محو کړې ده، او صرف افغانستان او پاکستان دغه دوه هیوادونه دي چې په نړۍ کې اوس هم د پولیو وحشي وایرس یا میکروب پکې جریان لري، سرکولیشن لري. خلکو ته سوال هم دا دی چې هر میاشت کې کمپاین ولې منګه مختلف د پولیو د وایرس د گردش په مقابل کې مختلف میکانیزمونه او مختلف کړنلارې لرو. منګه په محیط کې د پولیو د پاره د ککړ محیط څخه سامپل یا محیط نمونه اخلو، او هغه کې معلومه و چې په دې کې د وحشي وایرس موجودیت شته او کنه. همدارنګه هغه ماشومان چې د 15 کلونه د 0 متر 15 کلو پورې کم عمر لري، او دفتن د دې لپاره فرض مثال د خپې نرم فلج او یا فلج کورته نخې نخانی پیدا شي که د هر عمل لکولې، منګه دغه ته ایفی یا یو مشکوکه پیخه د پولیو په نظر دی ته ګورو، او د دغه نمنګ نمونه اخلو او دغه په لابراتوار کې معاینه کوو، او دغه په نتیجه کې منګ ګورو چې دا پولیو ده که د غیر د پولیو نه دغه ماشوم په مرض باندې اخته شوی ده. او زمنګ د وجه نه چې کم نړۍ ته ګواښ شته د پولیو د مرض د انتقال په خاطر، تاسو ګوري چې وس په جرمنی کې د قندهار نه یو جینوټایپ یا جینیټیک یا وراثت دغه میکروب د پولیو چې په جرمنی کې وس په چاپیریال کې تثبیت شوی ده هغه د افغانستان نه و. او د مرضونه سرحد نه پیژني، نو من باید پولیو لکه نور هیوادونو غوندې محو کو تر څو په دغه ناروغي باندې من نه نړۍ ته ګواښ نه وي او من هم نړیوالو سیال شو.
مننه ډاکټر صاحب پردیس. کراشو د واکسینونو د ساتنې موضوع ته، واکسینونو خو معمولا ساړه زنجیر کې وساتل شي، څومره دا مهمه ده د واکسین لپاره چې باید په سوړ ځکه واکسین وساتل شي؟ او آیا په افغانستان کې ګران نه ده په تیر بیا لري پرتو سیمو کې؟
په دغه بخش کې الحمدلله زه تاسو ته وایم چې بیا د نړیوالو نه، د ګوینه، یونیسف نه، دبليو ایچ او نه، او مختلف ډونرانو نه چې په دې کې جاپان دی، مختلف هیوادونه اروپایي هیوادونه دي چې د افغانستان سره تر دې دمه پورې مرستې کړې دي، او یو غښتلی قوي کلچین یا د سردخونو په لرلو سره زمونږ کم واکسینونه چې په نړیوال ستاندارد په معیار سره برابر وي، مونږ دلته په افغانستان کې په ملي سطحه دغسې یو سردخونی لرو چې په خاصو معیاراتو سره برابر دي. او واکسینونه چې مونږ ته د خارج نه راځي اکثرا په هوایی میدان کې هم مونږ سردخونی دی لپاره لرو د عامې روغتیا وزارت، او د میدان هوایی نه تر مرکزی کلچاینه پوری یا نشنل ملی کلچاینه پوری هم په خاصو شرایطو موټرو کې چې هغه خاص ټمپریچر یا درجه د تودوخې لري چې واکسینونه اکثرن نیم ژوندی ژوندی موجودات دي چې د مثبت دوونه تر مثبت اته درجه سانتی ګریډ پورې ساتل کیږي. داسې واکسینونه موږ لرو که د ټمپریچر لوړ لړ شي هم د منځ ځي بې کیفیته کیږي، که د مثبت دوه درجو نه ټیټ شي هم د منځ ځي. نو خوشبختانه دغه سیستم په لرلو سره بیا د دې نه نېشنل نه حوزو ته، د حوزو نه ولایاتو ته، او د ولایاتو نه ولسوالیو ته، او د ولسوالیو نه تر هغه محله پورې خوشبختانه موږ ډېر قوي سیستم لرو، امکانات لرو. حتی زمانه هغه دقیق کال هیر دی چې د مختلفو هیوادونو یو نړیوال سروې وشو، په شاوخوا سیمو کې افغانستان په کلچین سیستم کې او د واکسینونو په محافظت او ساتنه کې اول مقام ترلاسه کړ او د دغه سرټیفیکیټ واخیست.
ډېر ښه. تاسو ویل چې واکسینونه چې له بهر راځي، له بهرنیو هیوادونو راځي، آیا ټول واکسینونه چې په افغانستان کې کارول کیږي له بهر یا بهر کې تولید شوي دي، او که خپله په افغانستان کې هم اوس واکسینونه تولیدیږي؟
ځان ته زمونږ نه چې په پاکستان او په نورو نږدې هیوادونو کې هم تر اوسه پورې زیات تعداد واکسینونه د خارج نه راځي، او بیا د نږدې همسایه هیوادونو د واکسین د تولید څخه هغه کم نړیوال اروپایي او نورو هیوادونو نه چې موږ ته راځي زمونږ ډېر معیاري او ستانډرډ واکسینونه دي. بدبختانه افغانستان تر اوسه پورې د دې جوګه شوی نه دی چې په خپله د نن په هیواد کې واکسینونه جوړ کی.
آیا دغه واکسینونه چې په افغانستان کې کارول کیږي له کارول کېدو مخکې آزمویل شوي او خوندي دي؟
الحمدلله هغه واکسینونه چې ګټه یې د ضرر نه زیاته نه وي هغه د روغتیا نړیوال سازمان تایید نه لري، او په برنامه کې خصوصا په روټین ایمینایزیشن کې یا په کتلوي معافیت کې نه معرفي کیږي. نو کوم واکسینونه چې افغانستان ته راغلي دي او تطبیقیږي، خوشبختانه ټول نړیوال سازمان سرټیفیکیټ یا تصدیق نامه او د خوندیتوب تصدیق
لري. تاسو دې ګټه ویلې جانبي عوارض د کوم یو ډیر زیات دي؟
دغه کوم واکسینونه چې موږ په افغانستان کې لرو، موږ یو سیستم لرو په نوم د AE5، موږ یو ټریکینګ سیستم لرو په نېشنل، ریجنل، ولایتي په سطح باندې، او واکسینونه فرض مثال د لګ جانبي عوارض چې موږ ماشومان ته کو لکه تبعي نيسي، بعضي ماشومان کې نور خارښت، اپسي، دانه، او هغه اختلاطات چې عاجل ست ضرورت ولري خوشبختانه د دغه تعداد یا دقیق اعمار من سره پروسه پوری ثبت شوی نه دي چې واکسینونه شدید اختلاطات ډیر زیات ولري. نو منګه ټول واکسینونه از منګه سیف هم دي او د غلګ اختلاطات نمونه لکه تبه زکام شکل حالات ماشوم نارام شي جاړي یا فرض مثال ماشوم خیرنی نو منګه د واکسینونو د پټګیټ کې الکول ځکه نه استعمالو چې دغه الکول خپل دغه واکسین د منځه وړي. نو کېدای شي دا غي صحي د منتنوالي لوجنه کله چالت زر کیږي د اپسی یا دانا د دې سبب شي. نو دغه اختلاطات په کشته په لوړه کچه اختلاطات هم شته دي چې شدید ایمرجنسی او انافایلکتیک شاک او کانولژن او یا فرض مثال جټکی او دا شان و کی خوشبختانه منګه دې پیخي
بله راځي. یو بل مهم موضوع ته په افغانستان کې د واکسینونو په وړاندې یو څه غلط معلومات هم شته. ټولنه کې داسې انګیرنه موجوده ده چې دا یو بهرني هغه ده او نه پوهیږم په تېره بیا د پولیو په ارتباط باندې چې اکثرا ماشومان ترې پاتې کیږي په ټولنو کې ځینې غلط روایتونه هم شته. خپله د عام روغتیا وزارت یا کلینیک کونه یا نور څه کولای شي چې خلک یا کورنۍ پر واکسینونو باندې باور وکړي چې واکسین ډیر مهم جز د ناروغیو د مخنیوي لپاره؟
زه تاسو ته وایم چې د دې تر شا نور لاملونه هم شته. اول عمده لامل دا دی چې تاسو ښه ګوري چې افغانستان د تعلیم کچه زمونږ ټیټه ده او ډیر زر افواهات باندې عمل کوي. مثلا ډیر خبرې دي واکسین حلال حرام او بعضی موضوعات نور دي خو که په دینی لحاظ سره ورته نظر وشي هم الحمدلله د څه کوم شی چې هغه د دین له نظره معنا ولري نشته. لکه یو آیت شریف زه تاسو ته وایم چې ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، که څوک یو ژوند ژغوري په تحقیق سره د ټول نړۍ ژوند دی وژغوري او دا هغه توکي دي چې ژوند جوړي او د خیر سبب کیږي. دا یو مسله. نو زمونږه ستونزه دي کې چې زمونږ د ټولنې د تعلیم کچه ټیټه ده. یو دویمه خبره دا ده چې مونږه اوس هم په ټولنه کې آگاهی د پاره چې خلک په پوره پوي شي زه تاسو ته ویل شم حتی زمونږ ډاکټران په دغه بخش کې په واکسینو بخش کې معلومات دقیق لا تر اوسه نه لري. دا اختصاصي معلومات دي او هر چا چې کومه رشته انتخاب کړې دي په ماغه رشته کې غرق دي، ماغه په مصروف دي او په دغه بخش کې هم باید معلومات ولري. دا ځان ته د هغه کسان چې مونږ د دې لپاره د عامه پوهاوي لپاره ګمارلې دي دا ځان ته داغي کار نه دی. دا د ټولو ډاکټر صاحبانو کار دی. حدیث شریف دی چې هر مسلمان ځان لپاره خوخي د بل مسلمان لپاره هم باید ترجیح ورکړي او هغه ته خوخي. نو تاسو باور وکړئ چې زه خپل بچو ته په وخت سره فرض مثال د تور جړی واکسین په اولو سلیری ساتو کې زور کوم او د دې اولو سلیری ساتو ګټه ده چې په 50 کلنۍ او 60 کلنۍ کې ریسرچونو تحقیقات خودلی دي چې دغه ماشوم بیا د ینې په سرطان باندې یا د دیګر په سرطان باندې او په سیریوسس باندې نښته کیږي.
متخصص ډاکټر اجمل پردیس و چې د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې د واکسین او د واکسین د اهمیت او څرنګوالي په اړه خبرې کولې. لکه غلی ډاکټر اجمل پردیس نه ډیره زیاته مننه کوم. قدرمن اوریدونکو له تاسو هم ډیره زیاته مننه چې د خبرونه مو تر دې دمه واوریده. تر بیا د خدای پامان.
Oh, خوان دانه